द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
رانوریدن کو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی ورا جدا نن د زیارت پرس کال وزرا 15 د جنوري نوښته منیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې 15 می او دلته واشنگټن ډي سي کې د جنوري 28 منیټه د ماسپتن 8 بجې شوې دي وایس اف امریکا دی ورا جو سارا نه خبرونه کې درته زه ذات خټه خرکلې وایم اول تاسو پام را ګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سره ټکو ته پاکستان کې د وکیلانو تنظیمونو مرکزی سازمان پاکستان بار کونسل د فوجي عدالتونو خلاف د تورې ورځې او د احتجاج په توګه عدالتونو د بایکاټ اعلان کړی یو قانون پو هوای
هر یو اداره په خپل ځای باندې پارلیمنت خپل حیثیت دا خو به سوال مونږ چې پارلیمنت نه صرف چې فوجانو ته دی حواله کړی چې دا رو چلے
مطبوعات د غیر سرکاري نتیجو تر مخ هوای بلوچستان کې واکمنه سیاسي اتحاد په کوټه او صوبې زیارت زیاتره برخو کې بلدیتی انتخاباتو کې بری موندلې چارواکي وایي د ټاکنو په وخت سبد پیخه نه درامسته شوی
ریټرنینګ افسران وایي چې میونسپل کمیټه چمن او په ضلع کونسل کل عبدالله کې انتخابات وځنډول سو دوی به د بلدیتی انتخاباتو نیټه بیا وروسته ورکوي
اسرائیل وزیر اعظم په ایران تور لګولې د حزب الله د لارې د ترهګرۍ بل مرکز خلاصول غواړي او وایي اسرائیلي فوجي قافله باندې حمله کوونکي به د دې پوره قیمت ادا کوي
מי שמנסה לאתגר אותנו בגבול הצפון, אני מציע לראות מה קרה כאן, לא רחוק מהעיר שדרות, ברצועת עזה.
אשואן דיקאו, דחברנו תפסיל. د پاکستان آئین کې یو وشتم بدلون پر ضد د پاکستان اعلی عدالت شروع ورځ اورونه پیل کړي نو بلخوا د پاکستان د وکیلانو ستر تنظیم پاکستان بار کونسل اعلان کړی چې دوی به ګرد ملک کې دغه بدلون پر ضد احتجاج کوي او د هغې مقدمې برخه هم جوړه شوې چې د یوویشتم آئینی بدلون پر ضد روانه ده نهه پورس پاکستان بار کونسل دغه قرارداد منظور کړی و چې پکې سپریم کورټ کې د یوویشتم آئینی بدلون لاندې فوجي عدالتونه چیلنج کولو لپاره درخواست جمع شوې د پاکستان بلوچستان صوبې کې د ځایي انتخاباتو حتمی مرحله کې حکومتي اتحادیانو کوټه او نورو برخو کې اکثریتي څوکۍ ترلاسه کړې انتخاباتو په مهال ګردي صوبې نه کومه بده پیښه نه ده راپور شوې د بلوچستان داخله وزیر سرفراز بوکټي مطبوعاتو ته ویلي اخري مرحله کې د وټرانو کچه زیاته وه او حکومت انتخاباتو په مهال امن ساتلو کې کامیابه شوې د کوټه ښار میئر څوکۍ پښتونخوا ملي عوامي پارټي ګټلې چې د بلوچستان صوبایي حکومت کې اتحادي هم دی د اسرائیل وزیر اعظم بنجمن نتنیاهو شروع په ورځ ویلي د اسرائیلي فوج په کانوای باندې حمله په شاه خلک به د دې پوره قیمت ورکوي د شام او لبنان پولیس سره نږدې د میزایلو حملو په تبادله کې د اسرائیل دوه عسکرو ترڅنګ سویلي لبنان کې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکي مشن یو غړی هم وژل شوی اسرائیل تور لګولې چې لبنان کې اساس لرونکي اسلامي وسلواله ډلې حزب الله دې حمله کې لاس کړي شروع په ورځ ښاغلي نتنیاهو د کابینې یوې غونډې ته ویلي ایران حزب الله په کاروي چې شام اړخته د ګولان غرونو نه د ترهګرۍ یو بل مرکز د جاپانی خبریال کینجی ګوټو چې اسلامي ریاست نومېدلې په ولکه کې دی مور شروع په ورځ د هغه د خوشي کولو اپیل کړی په داسې حال چې د دغه ډلې لخوا ورکړې شوې نیټه تمامه شوې د ګوټو مور جونکو ایشوډو شروع په ورځ یو خبری کانفرنس کې یو بیان لوستلی چې پکې وزیر اعظم شینزو ایبینا اپیل شوی چې خپل اختیار کې هر ممکن ګام واخلي چې د دې زوی خوشی کړي د ویلی زوی د اسلام دښمن نه دی اسلامي ریاست نومې تندره وډلې د ډکه ورکړي کچري مطالبه پوره نشوي نو دوی به دوه خارجي تنان چې د دوی په ولکه کې دي وجني د ملګرو ملتونو یمن لپاره خصوصي استازي ویلي د حوسی اغیانو په ولکه کې د حکومت یو جګپوړي چارواکي خوشو کولو سره به ملک حالات سمولو کې مرستې وشي استازي جمال بن عمر شروع په ورځ احمد بن مبارک سره لیدلی څوک چې لس ورځې وړاندې حوسی اغیانو تختولی وو او وروسته حوسی اغیانو او حکومتي عسکرو ترمنځ جګړه هم شروع شوه چې لامله یې حوسی اغیانو د واک مرکزونه ونیول او صدر وزیر اعظم او کابینه استعفاګانې ورکړې د ملګرو ملتونو کډوال ادارې ویلي جنوري میاشت کې د تشدد او ترهګرۍ لامله د نایجیریا 4000 وګړو ګاونډي چاډ ته کډی کړي د چاډ پولیس سره نږدې د نایجیریا باګا نومې سیمې یو فوزي مرکز باندې اسلامي تندره وډلې بوکو حرام دې میاشت اوله کې حمله کړې وه ځنې راپورونو کې دغه سیمه کې په زرګونو مرګ جوبلا یاده شوې وه د نایجیریا زیاتره کډوالو د ملګرو ملتونو چارواکو ته د بوکو حرام د حملې بوګنونکي کیسې بیان کړي انډونیشیا کې په سلګونو فعالینو چې پکې طالب علمان زمینداران او مزدور تنظیمونو غړي شامل وو جکارتا کې صدارتي ماڼۍ بهر احتجاج کړی د دوی احتجاج هغه فیصلې پر ضد وو چې پکې یو داسې تن د پولیسو مشر ټاکلی شوی چا باندې ممکنه توګه باندې د بډو رشوتونو تورونه دي صدر جوکو ویډوډو چې د جوکاوی په نوم هم پیژندل کیږي دغه غیر معمولی ګام اغسته په داسې مهال چې دغه لخوا مقرر کړی شوی ټول چارواکي د بډو رشوتونو پر ضد کمیشن پاک ګرځولي خو جنرال ډوډی ګناروان باندې د رشوت ممکنه شک موجود دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ڈیوا راجو د ګران اوردونکو د ډیوا راجو سهارنۍ درې ساعته خبرونو کې تاسو درې ساعته خبرونو ته غوږی د ډیوا راجو درې ساعته سهارنۍ درې ساعته خبرونو کې موږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکه وړاندې کوو. اول تاسو پام راګرځو پاکستان ته، چرته چې د ترهګرۍ پر ضد قومي تګلارې اعلانولو وروسته دغه تګلارې ته قانوني شکل د آئین یوویشتم بدلون د لارې ورکړی شوی و چې پکې فوزي عدالتونه جوړول هم شامل وو. فوزي عدالتونه د یوویشتم آئینی بدلون لاندې اوس د جوړولو ممکنات پیدا شوی دي او فوز او حکومت وایي چې دغه عدالتونه به زر کار هم شروع کړي، خو بلخوا ځینې خلکو د فوزي عدالتونو په جوړولو باندې اعتراض لرلو او وایي چې دغه فوزي عدالتونه د پاکستان د آئین د بنیادی ډانچې سره سمې نه خوري. دوی وایي چې ملک یو عدالتي نظام په موجودګۍ کې یو بل متوازی نظام نشي جوړېدی. همدغه وجه ده چې د دغه آئینی بدلون پر ضد د پاکستان اعلی عدالت یا سپریم کورټ کې درخواستونه هم جمع کړي شو او شروع ورځنه سپریم کورټ په دغه لړ کې اورونې هم شروع کړي دي. بلخوا د پاکستان د وکیلانو ستر سازمان پاکستان بار کونسل د دغه آئینی بدلون پر ضد سباله د تورې ورځ مانځلو او ګرد پاکستان کې د دې پر ضد احتجاج کولو هم فیصله کړي. تفصیلات وړاندې کوي نشرمان کلندر.
د پاکستان د قانون پوهانو یا وکیلانو تنظیمونه دریځ لري چې پارلیمنت په آئین کې د یوویشتم بدلون په وخت آئینی معاملات په نظر کې نه وساتلې او د پاکستان بار کونسل وکیل حامد خان د شورو په ورځ په سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو د قانون په ضد دلایلو په وخت وویل چې حکومت یوویشتم ترمیم ډیر په توندې پاس کړی دی، باید د قانون جوړېدو نه وړاندې په دې معامله پارلیمنت کې یو تفصیلي بحث شوی وي. د پېښور های کورټ بار اسوسییشن د بشري حقوقو یو ذمہوار وکیل نورعالم افریدی د ډیو ریډیو هیلو وی او ای پروګرام کې د یوویشتم آئینی ترمیم په خلاف په سپریم کورټ کې د وکیلانو لخوا د چیلنج کولو د معاملې په دلیل کې ویلي دي چې د ملک قانون پوهان ګڼي د قانون سازه په وخت نه خو د آئین چوکاټ په نظر کې ساتل شوی وو او نه د بشري حقوقو مهمه معاملې ته پام ورکړی شوی دی. د زیاتوی د پاکستان وکیلانو تنظیمونه غنی چې پوځي عدالتونه په پوځي ادارې یو اضافي بوج ورغورځول دي او باید دغه کار ملک د وړاندې نه جوړو عدالتونو ته اوسپارل شي. د نور صدا سوای
یو طرف ته تو وګوره چې فوج هغه خپل ډیوټیانې دي، دا د ملک یو اداره ده، خپل ډیسپلن کې کړی کیږي، د دې په سرحداتو باندې غدي هر یو اداره په خپل ځای باندې پارلیمنت خپل ایجیت دا خو به سوال موږ وو چې پارلیمنت نه صرف چې فوجانو ته دی حواله کړی چې دا رو چلے یا وابدا شو یا نور شو، موږ وو چې دا کم سیول ادارې دي، دا د سیول ادارې په تور باندې چلےږي چې کم د فوج غدي یا د فوج ډیولپمنت کار دی
نورعالم افریدی زیاتوی آئین کې په واضح هتوګه لیکل شوی دی چې انتظامیه پارلیمنت او عدلیه خپل خپل چوکاټ لري، خو پوځي عدالتونه به د انتظامی اثر لاندې چلیږي کوم چې د آئین د روح خلاف خبره ده او بل دا چې دغه کار په عامو عدالتونو د بې باورۍ علت ګرځي. د پاکستان وکیلانو ویلي دي چې دوی به نه یوازې د پوځي عدالتونو خلاف قانوني جنگ کوي بلکې د دې خلاف یې نن په ټول پاکستان کې په وکیلانو غږ کړی دی، د یوویشتم آئینی بدلون خلاف ته احتجاجونه او د عدالتونو نه بایکاټ وکړي. سیړنکاران وایي د پوځي عدالتونو په معاملې یو ځل بیا وکیلان ملکي هغه رنګه احتجاج ته مخ ورکول شي لکه چې د پخوانی پوځي صدر جنرال مشرف خلاف چې راپاسی دلی وو کله چې پوځي صدر د سپریم کورټ قاضیان معطل کړي وو او ملک یې د ایمرجنسی قانون پزې کړي وو. سپریم کورټ د فروری په 12 نیټه د مرکزی حکومت او سلور وانو صوبایي حکومتونو نه د پوځي عدالتونو په اړه وضاحت غوښته دي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ده. که غواړئ موږ سره ټلیفوني تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-04-03.
وایس اف امریکا ریوراجو د ګران اوردونکو د ریوراجو سهارنه خبرونه ته غوږی اوس تاسو پام راګرځو د پاکستان بلوچستان صوبې ته چرته چې د ځایي انتخاباتو یا بلدیاتي انتخاباتو اخیری مرحله هم پای ته رسیدلې ده او د دغه مرحله وروسته چې کوم غیر سرکاري نتیجې مخې ته راغلي دي د هغه تر مخه اتحادي چې کوم حکومت ته چې پکې یو شمېر ګوندونه شامل دي هغه دغه انتخاباتو کې بری موندلې ده. د کوټه ښار میر چې کومه څوکې وه هغه پښتونخوا ملي عوامي پارټي چې د بلوچستان اتحادي حکومت یو برخه ده هغه ګټلې. تفصیلات او د حمید سمسور په دې راپور کې
د بلوچستان صوبایي الیکشن کمشنر سلطان بایزید وی چې د صوبې په ټولو برخو کې د بلدیاتي انتخاباتو دغه اخري پړاو په آرامه وځ باندې تر سره سو. د دله خولې چې لډیرو لښ سیمو زخه د دوه چند اکثریت د نه ترلاسه کېدو له سبب زخه په ځینو سیمو کې انتخابات ځنډول سوي دي. صوبایي الیکشن کمشنر وویل چې د بلوچستان په دوه ډیر ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دغه اخري پړاو تر سره سو. د کوټې د ښاروالي ښاروال مرستیال ښاروال په صوبه کې څلور میونسپل کارپوریشن دوه ډیر ضلع کونسل او اووه سوه پنځویس چرمین مرستیال چرمین څلور پنځوس میونسپل کمیټیانې او د شپږ سوه پنځه دیرس یونین کونسلران وټاکل سو. د غیر سرکاري نتیجو له مخه د کوټې د ښاروالۍ ښاروال لپاره ډاکټر کلیم الله کاکړ له څلور اتیا ووټونو څخه څلور پنځوس یونس لیړي بیا د مرستیال ښاروال لپاره پنځه شپېته ووټونه ترلاسه کړل. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ وګړو خوشحاله نیول لمانځلې. د کوټ نوی ښاروالۍ ښاروال ټاکل سوی ډاکټر کلیم الله کاکړ د کوټې د ستونزو په حق له وویل
سب سے پہلے ہمارے ٹریفک اور کوئٹہ سالڈ ویسٹ یعنی جو کچرا لیکوڈ ویسٹ یعنی پانی اور اس کے ساتھ ہی تجاوزات اس کے ساتھ ہی امن امان یہ سب بڑے مسئلے پڑے ہوئے ہیں.
تر ټولو لمخه ټرافیکي ستونزې د کوټي کچرا خرابې اوبه له دې سره سره پر سړکونو باندې د خلکو له لوري قبضې او امنیتي وازه دا ټولي لوی ستونزې دي. مرستیال ښاروال یونس بلوچ بیا وویل چې دوی به ټوله ټاکل سوي غړي به په ګډه باندې د حکومت د چلولو لپاره له ځان سره ملګري کوي او د دوی ټولو باور به پر ځای کوي. دراغلو راپورونو له مخه د کوټې د یونین کونسل زړخو کې آزاد کاندید محمد اعظم چرمین، محمد اسماعیل وایس چرمین د ضلع کلا سیف الله په مسلم باغ تحصیل کې د میونسپل کمیټې پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ سردار آصف چرمین، په کیرجان وایس چرمین، میونسپل کمیټې زیارت د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ذبیح الله چرمین، عبدالعلیم وایس چرمین، په کلات کې د مسلم لیگ نون مبارک زیرای لسیالی پراتا زیلی چرمین، د جمعیت پی اپیز ابراهیم لیړی وایس چرمین و ټاکل سو. د کوټی د زیلی کونسل لپاره ملک نعیم بازی چرمین او مرستیال چرمین لپاره اسمت الله بازی مرستیال په جیل مکسیک، نوابزاده میر اورنگزیب د زیلی کونسل چرمین، سپدر علی شاه مرستیال چرمین او په ډیر بوکټی کې د مسلم لیگ نون میر غلام نبی چرمین او میر شاه مراد مسوری مرستیال چرمین به له مقابلې پرته وټاکل سو. ریټرنینګ افسران وی چې میونسپل کمیټې چمن او په ضلع کونسل کل عبدالله کې انتخابات وزنډول سو. دوی به د بلتیاتی انتخاباتو نیټه بیا وروسته ورکوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
سف امریکا ډیوه راجو د ګران اردوونکو تاسو د ډیوه راجو سهارنۍ در سره خبرونه ته غوږ یې. ګران اردوونکو تاسو پام راګرځو پاکستان په اړه یو بل راپور ته. د اقتصادي کال 2015 لپاره چې د ملکونو د اقتصادي حالاتو په اکلا کم نوی راپور جاری شوی دی هغه کې ویل شوی دی چې کم د آرام سمندر په غاړه آسیایي ملکونه دي هغه کې پنځه ویشت ملکونو کې د پاکستان بخنه غواړم په دوه څلوېښت ملکونو کې د پاکستان نمبر په پنځه ویشتم دی. پاکستان کې د دغه امنیت په وضع باندې چې آیا ولې پاکستان کې د اقتصادي چکم وضع ده د خرابېږي ورځ په ورځ. په دې اکله د ډیورا جزمن خبریال افتخار حسین په اسلام آباد پاکستان اسلام آباد کې موجود یو شرنکار او آزاد خبریال کرامتی سره خبرې کړي. څوک وایي چې پاکستان کې خراب امنیت د خراب اقتصاد غټې لټ دی.
د لبنان وسلوال ډلې حزب الله په خپل یو بیان کې ویلي چې وسلوالو یې د ګولان غونډې په شبانو می سیمه کې د اسرائیل یو پوځي قافله په هدف کړې چې پکې د هغوی په وینا یو شمېر اسرائیلي عسکر وژل شوي دي. د حزب الله لخوا د دغه برید په جواب کې
ګران اوریدونکو تر راپور چې تاسو اوریدلو د پاکستان کې اقتصادي وضع په حق لنو بلکې اسرائیل چې شروع په ورځ د حزب الله سره کم انخته شوی وي د میزایلو تبادله شوی او پکې د اسرائیل دوه عسکر وجل شوی وو او د لبنان کې د ملګری ملتونو د سوله ساتونکو مشن یو غړی هم وجل شوی وو. دا د هغې په هکله یو راپور دی چې پکې اسرائیل وزیر اعظم خبرداری ورکړی دی چې څوک هم دغه حمله کې لاس لري هغه به د دې پوره قیمت ورکوي.
د لبنان وسلوال ډلې حزب الله په خپل یو بیان کې ویلي چې وسلوالو یې د ګولان غونډې په شبانو می سیمه کې د اسرائیل یو پوځي قافله په هدف کړې چې پکې د هغوی په وینا یو شمېر اسرائیلي عسکر وژل شوي دي. د حزب الله لخوا د دغه برید په جواب کې اسرائیل ځوابي کاروایی کړې ده او ملګرو ملتونو ویلي چې د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ د ډزو په تبادله په سیمه کې پر ځای یو امن ساتونکي وژل شوی دی. ملګرو ملتونو په دواړو خواوو باندې غږ کړی چې د صبر نه دی کار واخلي. اسرائیلي پوځ د حزب الله لخوا په دغه برید کې د دوو عسکرو د وژنې تصدیق کړی دی او ویلي دي و نور پوځیان د حزب الله لخوا په دغه برید کې جوبل هم دي. حزب الله داوا کړی دا چې د شروع په ورځ یې د اسرائیل په پوځي قافله د هغه اسرائیلي بمباره په بدل کې حمله کړې چې پکې د حزب الله شپږ غړي او د ایران یو جرنل وژل شوی وو. د اسرائیل پوځي ترجمان ویلي د شروع پر ورځ شوی حمله کې په یو اسرائیلي موټر د ټانک پر ضد میزایل وشتل شوی دی. اسرائیلي وزیر اعظم ویلي چې د حزب الله حمله تبا سخت ځواب ورکوي.
دی هر هغه چا ته وایي چې په شمالي پوله باندې دوی په نقشه کوي. دی وایي په غزه پټۍ کې سدروت نومې ښار سره نږدې چې څه وسو هغې ته بیا کتنه دي وکړي چې پکې حماس ته د خپل جوړېدو له وخته راهیسې تر ټولو زیات زیان اوښتی دی.
یاد دی وی چې د دې نړواندې په تیرو 50 ترورځو کې د 2000 څخه زیات کسان د اسرائیل او حماس لخوا د میزایلو او راکټو په تبادله کې وجل شوی. حماس د حزب الله یو ملګری ډله ده او د اسرائیل د پوز د عملیاتو یو پخوانی مشر میجر جنرال اسرائیل زاوی ویلي ک چې اسرائیل ته نور مرګ جوب لوشوله نو دغه لنجب یا نور هم زیاتی دي شي. حزب الله د شام صدر بشار الاسد لاتړ کوي او هغه د پاره جنگیدو په خاطر یې شام ته وسلو هم لیګلی دی. د شام جنگ د پولینا غزیدلې او د اسرائیل او شام سرحدي سیمې د ګولان غونډې ته اخور شوې ده. د دین اړوندې اسرائیل تیر شپه د شام په توپخانه د هوایی بمباره تصدیق کړی دی او ویلي کاروایی یې شام لخوا ګولان غونډې کې توپخانی ګولباره په جواب کې کړی ده. د اسرائیل د دفاع وزیر ویلي د هوایی بمباره د لارې واضح پیغام ورکړی شوی دی چې اسرائیل به د شام د خورینا د حملو ذمہواري د شام په حکومت چوي او یا تکړه دا چې دوی با په اسرائیل د ځی یاد خپلواکۍ سرغړونه نه برداشت کوي او په پکلکه اراده او په زور به جواب ورکوي. د 1300 کلونو راهسي جاري د شام د هانه جنگې په محل اسرائیل د شام په خوره ګنشمیر هوایی حمله کړې دي خو د اسرائیل پوز یې په عامه توګه تصدیق نه کوي.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو رادیو اورئ.
وایس اف امریکا دی وراجی د ګران اوردونکو اوس تاسو په امرا ګرځو پاکستان کې چې کومه بده اقتصادي وضع ده دا غي وجوهات څه دي چې پاکستان د نړۍ په اقتصادي چې کوم وضع دي په هغه کې ډیر پشا دی. یو آزاد خبریال او شرنکار اکرام هوتی وایي چې پاکستان کې د امنیت خراب صورتحال د خراب اقتصاد غټه وجه ده. اکرام هوتی سره د ډیوراج زمونږ همکار افتخار حسین خبرې ترې کړي. تاسو پام ورته راګرځو
دا پنځه سیزن دی که نه غټ یو خدا دا چې د هغې کې ډېر اهمیت چې کوم لري چې د دنیا سره کوم تجارت کوي نو هغې کې د ده بهرني کلی شي. دویم چې دا لوکل پروډکشن چې دی په خپل ملک کې دننه نو د هغې مقدار او کوالټي سره دریم د دې سکه چې دا خپل نو هغه څومره سټیبل ده
صحیح
هلورم چې د دې د کم پروډکشن لاینز دي هغه څومره مډرن دي مثلا چې کارخانه کې دي یا د دې کې کم اګریکلچر دی زراعت دا څومره مډرن دی دا نو دا دا سیزونه چې دي او بل دا د لیبز او دا ټیکنیکل لیبر وغیرہ د دې څومره اډوانس دي او پنځم خبره چې کوم دی کې دا لکه کینو چې دا نه کوي چې د دې په اکونومي کې لکه لیګل چې اکټیویټی دا څومره دا او ایلیګل اکټیویټی څومره دا نو پاکستان چې دی نو په دې ټول سیزونو کې چې نمبر وایز هر یو سره د دنیا یو ځای دغه ادارنا هر یو سره چې لکه نمبر وایز دا وګوري او هم دا مخان تر راشي
په دې رپورت کې چې کمبل نقطه او چې تکړې شوی دا نو هغه دا چې را پاکستان سهدا پورې زنی سنتونه چې دی هغه پرایوټایز یعنی شخصي مطلب ورکړي دي خو زیاتره اوسم د حکومت په کنټرول کې دي چرته چې د قواعد او پالیسۍ چې دي نو هغه ډېر بیکار دي په داسې حالاتو کې چې د تاسو غنې چې پاکستان
دی بالکل پاکستان کې ګورې چې د خساره کې چويدون کې سرکاري چې کوم ادارې نو سټیټ اونډ انټيټي چې ستا وایي نو هغه کې د نن لس کال مخکې هغه 180 ارب روپې لکه سالانه هغه خوړې لکه داغه سنجه د غوي د خساره لکه دغه دغه خساره کې روزه کې د ټولو نو هغه به کومه پکې ولا هغه کې دومره توان نو بل دا چې چونکه هغه د کرپټ بیوروکراسي په لاس کې ده نو چیرې چې لیدې نشي دا ډېر مسله جوړیږي په دې مثلا اوس پی آی ای د زیر نه چلیږي پاکستان سټیل د زیر نه چلیږي مشین ټول فیکٹری د نه چلیږي د واډا د زیر نه چلیږي نو په کار ده چې دې د پرایوټایز کی یا د پبلک پرایوټ سېکټر د کوم بیر زیر چې کوم ائیډیا ورکړی و نو پبلک پرایوټ چې کوم پارټنرشپ دی هغه په کې کی نو هغه هم د سلو دی ولې چې شیر سی دی پلوټ کوي نو هغه شیر سی دی په خپل مینیپولیټډ وي نو دا ټول مسلې چې راغونډي کی نو دا ناکام اکانومي جوړیږي
ریپورت کې هم چې کله پاکستانی او زکینو دا د نایجیریا سره کینیا سره او د غرنګ ملکونو سره چې کم منګه ګورو چیرې په اقتصادي توګه هم ډیر په شا باندې دي دلته کو کتلې شي په خپل ریجن کې انډیا ته کو کتلې شي چې نو یو ډیولاپینګ مخ په وړاندې یا مخ په ترقی هواد دی دا ټول خدا بیا ډیر خدي آیا د پاکستان لپاره څه قسمه پالیسي اختیارول پکار دي چې هم کم اس کم د دغه هوادونو سره خو یو ځای روان وي
درې سوزره نور دي چې هغه د مقصد لپاره ضروری دي پر یک پاره کې دا دی چې د ترقی لپاره چې کومه پالیسي جوړ شي نو هغه پالیسي سټیبل وي لکه یو حکومت راشي او بل حکومت پالیسي بدله کړي دا دی پکې نه وي خو د ټولو نه مخکې لکه دا پکار دی چې د ترقی پالیسي دویمه خبره ده دا هغه کې فارن انویسټمنټ چې دی نو هغه ته داسې مراعات ملاوشي او لوکل انویسټمنټ هم چې هغه لکه د هغه وایولیشن بیان کیږي لکه هغه د سرکاري افسران چې دی بیا د دینه بډ نه غواړي او بیا د دې تنخان نشي رسولې درې ما خبره چې دا هغه د چې پاکستان کې کم څومره هم لیبر دی ک فاینانس دی ک را مټیریل دی ک خرچ مټیریل دی هغه د ودی ورکول د پارا چې کوم انسټیټیوشنل لکه سټرکچر جوړو غواړي هغه سټرکچر نشته
دې سه ډیر مننه
وایس اف امریکا دی وراجه د ګران اوریدن کو د شری پرزت د طب میدان کې سمره پرمختګ شوه دی سکس نو واکسین او دوايانه تیاری شوه دی هم وړاندې کوي د دی وراجو خبريال افوزین چم
گاوی نومی ویکسین الائنس پا دی غرز د سیوائی فند را جمع کولو پا کوشش کده چې د کم عمره وړو د پارا خپل د ویکسین ور رسول پروگرام پر مختلون کو هوادونو کې نور هم سیوائی توگا بانده خور کدی د ذکر شوی تنظیم مشر دا یقین لري چې هغوی چې کوم د 1.5 بلیون ډالر او حجت لري نو هغه به را جمع شي ورتا خو چرته چې گاوی تنظیم پر مختلون کو هوادونو کې ماشومان او تا ضروری ویکسین ور رسوي وي نو بل خوا د امریکې په شان ترقی یافته هواد کې هم داسې میندې پلاران شته دي چې خپل ماشومان ته ویکسین نو ورکوي. نتیجه دا شوه چې د کالیفورنیا ایالت په سوهیلي سیمه کې د شری ناروغتیا راخوره شوه او خوره هم د چرته نشوه ډیزنی لینډ نه، کوم چې په نړۍ کې د وړو د خوشحالېدو والا یو زبردست ځای ګڼل کېږي. د دې اثرات به تر لرې رسیږي ځکه چې شری یو نه بل ته لګېدو والا ناروغتیا ده، بل په دې مرض کې د سترګو د نظر تللو، د اورېدلو د قوت ضایع کېدلو او ذهني لیاقت د اغېزمن کېدلو ویره هم وي، لا دا چې ژوند لپاره هم خطر لري. په امریکا کې چې کوم میندې پلاران خپل ماشومانو ته ویکسین نه ورکوي نو هغوی دا شک کوي چې ویکسین زهرجن اثر لري او داسې اړخیز اثرات هم چې آټیزم نومې مرض باندې ورسره ماشوم اخته کېدی شي. خو ډاکټر مارتا ویرا چې د ماشومانو یو نه بل ته لګېدونکو ناروغتیاګانو ماهره ده وایي چې هیڅ د آټیزم خطره په واکسینو کې نشته. دا ثابته شوې خبره ده چې واکسین د هیڅ قسمه خطر نه لري. د نړۍ د اولې درجې هغه ډاکټران چې د یو نه بل ته لګېدونکو ناروغتیاګانو ماهران دي هم همدغه خبره کوي چې واکسین نه یوازې طبي لحاظ سره فائده مند شی دی، لا دا چې د دې له برکته ډېر بچت هم کیږي ځکه چې د کومو ناروغو مخنیوی چې ورسره وشي نو داسې د هغو په علاج باندې لګېدونکي پیسې بچ شي. د گاوا ویکسین الاینس ډاکټر سید برکلی هم دا وایي چې ویکسین یو ډېر اثر لرونکی او بچت کوونکی شی دی. اصل کې په امریکا کې هم د ویکسینو د استعمال له برکته اوس په ماشومانو کې د وړوکوالي والا ناروغتیاګانې دومره کمی شوی دی چې ډیر میندې پلاران یو قسمه بیغم شو دی اړخ نه او ځکه د ویکسینو قدر نه پیژني. هغوی غنی چې دا خو هسې قدرتي توګه باندې وشو جوړ، خو خبره داسې نه ده. د ویکسینو قدر پیژندل ډیره یو ضروری خبره ده.
اوس امریکا اداریا چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي
د پناګزینو په باب له ملګرو ملتونو د های کمیشن وینا ده چې دا وخت په دنیا کې 15 کروڑ خلک د جنگونو او د شر فساد د لاسه د خپل کورونو نه بې کوره شوي دي. د دویم عالمی جنگ نه پس د شر فساد د لاسه د خپل کورونو په پریخودو دا د ټولو نه لوی شمیر خلک دي. څنګه څنګه چې نوې جنگ جګړې سر راپورته کوي، زړې تنازې بیا تازه کیږي او وړې جګړې لوی شکل اختیاري، هغه شان زیات نه زیات عام خلک د خپلو کورونو په پریښودو مجبور کیږي. دې قسمه حالاتو حقیقي شکل تیر کال هغه وخت اختیار کو کله چې عراق، شام او د بحیره روم په سیمو کې د اسلامي مملکت د قیام تحریک ISIL د عراق او د شام په ځینو برخو کې د ویرې ترهې حالات په خلکو اوتپل. په سودان کې اولسي جنگونه سر دوباره توده شول او په وستي افریقایي جمهوریه کې خلک په شر فساد کې گیر شول. د آبادای پناګزینو او د کډوالو په بابله د امریکای نائب خارجه وزیری ان سی ریچرډ په یو بیان کې ویلي دي چې دا تنازع د بین الاقوامي شریک سوچ او د روایتي سفارتکارۍ په ذریعه د اوارولو د کوره وتی دي. امریکای د دې حالاتو د چټک مخنیوي په غرض پناګزینو د پاره د ملګرو ملتونو د های کمیشن، د خوراک د عالمی پروګرام، یونیسف، د نورو غنو امدادي ادارو، غیر سرکاري تنظیمونو او د نورو حکومتونو سره په شریکه لوی منډه کړې ده. امریکای تیر کال دې مقصد لګړ د نړۍ کې د شپږو ارب ډالرو د مانیت د انساني خواخوږۍ امداد ورکړې ده. دومره امداد تر اوسه پورې یو ملک هم نه دی ورکړې. زمونږ مقصد دا دی چې دا ځپلي خلک صرف ژوندي پاتې نه شي، بلکې د دوی په راپورته کېدو او خیراده کولو کې د دوی امداد وکړی شي. په دې سبب مونږ د پناګزینو د سپیرو ورځو د سمولو دپاره خپلو ملګرو سره په شریکه کار کوو. په دوی کې زیات خلک د تیرو 20 کالو نه هم د زیاتې مودې راسي د خپل ملک نه بهر په نورو ملکونو کې پراته دي. مونږ د دوی د سوکالۍ په خاطر دوی له د کسب، هنر او تکنیکی زده کړه ورکو او د وړو کاروبارونو ترقیاتي پروګرامونه ورلا تیارو. مونږ نه یوازې د پناګزینو نیغ په نیغه امداد کوو، ولې د هغو ملکونو لاسګیرنه هم کوو چې یو جنگ ځپلي ګاونډي ملک نه تښتیدلي خلک په خپله خاوره اوسېدو ته پریښودې دي. مونږ دوی له دغو ملکونو کې سکولونه او شفاخانې جوړو. امریکا د پناګزینو د سر دوباره آبادولو د کارونو یو سرپنچ ملک دی او په زرګونو پناګزین به دې لړ کې د امریکې په خاوره یقینا چې د خپل نوي جون شروعات کوي. نائب خارجه وزیر این سی ریچرډ د خپل بیان په اخر کې وی چې مونږ په ټوله دنیا کې د جنگ ځپلو خلکو سپیرو ورځو ته د دنیا د پام راګرځولو د پاره سفارتکاري کوو او په دې کار پیسې هم خرج کوو چې دا شان د دوی بهتر حفاظت وشي او د بشري حقوقو تحفظ هم په بهتر ډول وشي.